په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د استرالیا حکومت لږ تر لږه خپل لس سرتیري له دندو ګوښه کړل، د وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په اروزګان کې د ملکیانو په وژنه تورن شول. د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا تر مړینې وروسته په ارجنټاین کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان سوی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. استرالیا په خپلو ځنګړو ځواکونو کې لشتل لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردک چارواکي وایي له هغه وتوشتو کسانو څخه چې پرون وسوال مخالفینو تښتولي وو ولستنی بیرته خوشي شوي. او په ترکیه کې و محکمې لسګونه کسان د 2014 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاسلرلو په تور په عمري بند محکوم کړل. بشپړ خبرونه واورئ. استرالیا په خپلو ځنګړو ځواکونو کې لشتل لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوی چې د استرالیا د دولت په خپلو څیړنو کې څرګند سو چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړي او لشتل لږ و دېرش افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نون سرتیري اشکال بلل سوی وو. په دې اړه د څیړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوی قاضي خپور کړی وو پکې د دې نونسو کسانو هویت نه و پډاګه سوی. خدا سرتیری چې ځینې وسم په پاوز کې دي او ځینې په خواني سرتیری دي ممکن عدلی او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لس سرتیرو د لری کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د میدان وردک چارواکي وایي له هغه وتوشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولستنه یې بیرته خوشي سوي دي. د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف سي رسنیو ته واستولی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. نو موري زیاته کړه
تیر ورځ د میدان وردک ولایت په جلریز ولسوالۍ سپټاپ سیمه کې وسلوالو مخالفینو 28 ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغه له جملې څخه یو لس کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسوال مخالفین خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخاورو په حساب باندې کوشش کوي چې دغه پاتې یو لس کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورن تستانه شي.
تر اوسه د تشتول سوي کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نوموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندني پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایي د وژل کېدو شاوخوا دوی اونۍ پوره سوې خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټونو کې پرمختګ نه لري. د شغلي دایي ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې حکومت باید د الیاس دایي قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړی ورځ کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و مشته ویل چې ځینو کسانو باندې مشکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی صدا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغه د دې قضیه د پیښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي و چې د شاغلي دایي د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای سوی بم په چاودنه کې وژل سو او یو ورور یې ټپي سو. دغه پیښه په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. په ترکیه کې محکمې د یو شمیر پوځي قومندانانو او پیلوټانو په ګډون د 2014 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاسلرلو په تور لسګونه کسان په عمري بند محکوم کړل. خبري اژانسونو نن له انقره څخه راپور ورکړی چې محکمې دغه کسان په دینو جرمونو محکوم کړل چې په هغه کې د قتل، د اساسي قانون د ګډوډولو هڅې او د ولسمشر د وژنې هڅې شامل وي. په تیرو دریو کلونو کې په هغه کودتا کې د لاسلرلو په تور د 415 کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. پر دوی تور چې د کودتا په تنظیمولو کې مستقیم لاس لري. په هغې ناکامې کودتا کې چې په 2014 کال کې وسوه تر 250 ډېر کسان مړه سول. انقره په امریکا کې میشت د مذهبي مشر فتح الله ګولن پلویان په دې کار کې ښکېل بولي، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. نن د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلا له قوله ویل سوي چې وایي ټولټال 96,000 کسان تر اوسه له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. په ترکیې کې لا هم د یادې کودتا په تړاو د محکمو لړۍ دوام لري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسیدو وروسته د کرونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. ټول دغه پاکستاني لوبغاړي د قرنټین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنټین کې د هغو د تمرینونو استثنايي مجوز فسخ شو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 24مه نیوزیلند ته له رسیدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کسیز پلاوی د کرونا وایروس ازموینې اخیستل سوي. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشه یي مواد کارول، پرون د نومبر 15مه د شپېتو کلونو په عمر مړ شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل داسې شوی دی. کابل زایزی وریز د تودوخې لوړه درجه و ټیټه 1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، مزار شریف اسمان زایزی وریز د اوره امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 3، او جلال آباد هم اسمان زایزی وریز د اوره امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په خبری راپورونه کې اوري چې د استرالیا لشتر لږه لاس سرتیري له دندو لرې کړی سوي ده، وروسته له هغې چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیان په ځینو سرغړونو تورن شول. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواوو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات ترسره کیږي. د ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی د وژنې په څیړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید الیاس تایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګنی.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا تر مړینې وروسته په ارجنټاین کې درې ورځنی ویر اعلان شوی. روزو د خبری مجلې د پایل مطلب ته استرالیا د خپلو ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس غړي له دندو لري کړی دي. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکیانو د وژنو او نورو سرغړونو ادعا وسوه. اجمل اند او نور تفصیل.
د استرالیایي سرتیرو ته د پنځشنبې په ورځ له دندو څخه د لرې کېدو دا لیکونه وروسته له هغې استول کېږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده شوه په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشری جنایات کړی او لکتر لګوه د افغانانو چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نون نصر تاریخ کېل بلل شو. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خپور کړی وو، پکې د دې نون نس کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې پخواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوي. د ای بی سی تلویزیون ویلي دمګړې لس استرالیایي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای ته رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوي. د تلویزیونی شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاویو له اوږدې مودې راهیسې رپورټونه خپروي، له دندو د لرې شو سرتیرو هویت نه دی پټاګه کړی. خدای ویلي چې دا لس واړه یا شاهدان دي او یا په ترسره شو ناقانونه کړنو کې مرستندویان و، او هغه 19 استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاویو کې په مستقیمه توګه د لاس لرلو له کبله له جرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د لس سرتیرو د لرې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي وو لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو ریپورت کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوی. هغې ټینګار کړی و چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دې جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وې. له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
وموندل چې د استرالیا حکومت د خپلو ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه لس کسان له دندو لرې کړي دي. بلخوا د ناټو یو چارواکي ویل له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د شی ګټې اخیستنې په هدف سوې ده. بلخوا د کندوز د ولي وایند وی چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت ټول امنیتي چارې پر مخ وړي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د ښې او ګټورې ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي دا اقدام له وړاندې د پلان شوي پروګرام په اساس چې له مخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې ښه رسیدنه وکړي شوې ده. د ناټو دغه چارواکي د افغانستان په ثبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي، وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. په ورته وخت کې د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله، ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړي و اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د ووډي په وروستیو کې پلان شوی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وژنې په څېړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس تایی دوی اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ظاهراً ده په موټر پورې د نشلبل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري، خو ویل کیږي تر 100,000 ډیر.
د هلمند دا رساږغ د بیونې مخکي د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي، خو اړوند مسؤلانو تر اوسه د هغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل پاړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا دی د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پرس ولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنی چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاتسي او په دې اړه وضاحت ورنکړي، نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت په چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو
کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپاتسي د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ غږ او ورستۍ پریکړه سرته رسوو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایي کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پورې موږ ته دا نه ده څرګنده سوې چې الیاس دایي چا وژلې دي او ولې یې وژلې دي. موږ په دې اړه خپله اندېښنه او د دغسې قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایي د قضیې په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمایندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیې په روښانوالي کې زموږ سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې دا راته ویل کېږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرت ملوی دوی ویر لري چې د الیاس دایي قضیه دي هم په دې حوزه کې د نورو وجلسو خبریالانو په ډول لڅېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایي د شهادت په لومړی ورځ هم د اندېښنه لرل چې د شهادت او د مړینې به هم دغه سي پسوري کېږي، لکه د نورو شهیدانو د چې موږ په زابل او هلمند او روزګان او کندهار کې لرل چې د هغوی قضیه هم دغه سي پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د شهید الیاس دایي د شهادت تقریبا دوه هفتې کېږي، تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبریالانو ته ورکړی وای، د دوی کورنۍ ته ورکړی وای، د دوی فامیل ته ورکړی وای، کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک وای د الیاس دایي د وژل کېدو په اړه د پلټنې ټاکل شوی احت لا هم په څېړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی احت ټاکلی دی، هدف هم د دغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړي. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسیدلي دي قضیه سر کې دي، ان شاء الله داخل وارد شوي دي قضیه ته، ان شاء الله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایي د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسله والو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایي د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوی پر مهال یا سوځول سوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمیزو خلکو او نامعلوم کسان لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
عمر دل چې د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژنې په څیړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. د میدان وردګ جلیز لارې کې د 23 تر 24 ملکانو له ډلې 11 کسان اوس هم لادر کې دي. د والی ویان ادعا کوي چې دغه مسافر د طالبانو لخوا تښتول سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک. د میدان وردګو چارواکي وای دا مسافر طالبانو تختولي، خو طالبانو تر وسه نه هو کړی او نه هم نه ویل دي. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته وویل پرون کابل ته پلاری 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوی چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی شوی، خو یو لس نور لا هم لا درک دي.
میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په سیاسي سیمه کې د وسوالو مخالفینو لوري شاوخوا باندې عمر تعداد کسان
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانۍ یو ورځ مخکې ویلي وو چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپیتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې له ځانه سره بیولي دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړی برخې څخه کابل تر روان ول. د جلریز کابل لوی لارې یو شمیر مسافر وای
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وای دلته موږ غل زیری یا مطالبان یا مزیری دا لار چې د ډیر ستونزې لري
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوی یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لار ده، د ډیرو ولایتونو لار ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لوی لار کابل له بامیان او نورو مرکزی سیمو سره نخلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامن سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاد ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو لمخې په وروستیو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیس په لوی لارو کې په وار وار مسافر تښتولي چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کابل شروالی وی د کابینې د پریکړې لمخې به سر لشن به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف وټړل سي. بلخو روغتیا وزارت وی روان اونې د کورونا پیشي ډیرش سلنه زیاتې سوي دي. رحمت الله افغان راپور لري.
د ژمی سړې هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عام روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
سله شوي دي په کابینې کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ دواړه خپل په همغږۍ باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید په دا شکل چې د سجمی سره یو ځکیر په دا شکل باندې نه وي نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاعیه ورکړې ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا څو چې بیا خپل وزارت صحت هم خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپ په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف شپږ سلنه ته راښکته سوی و خو اوس چې شپږ څلوېښتمه اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 1.5 سلنه ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نرالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډیره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره که چیرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شفټه کولو پریکړه هم وسي خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نورالله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت سوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,228 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت تایید شوي وړو دغه ناروغۍ څخه او 9 تنه خپل ژوند لاسه ورکړی و 8 تنه بیرته رغېدلي وو. چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,316 ته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کرونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د رحمت الله افغان راپور مو ورید. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د تیر کال پرتله د ښځو سره د فزیکی تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. د دې کمیسیون کمشنرې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 4,000 قضیې ثبت کړي چې ډیری د ښځو د قتل، وهلو، ټکولو او د بدن غړو د پرې کولو په اړه دي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو کې د قضایي او امنیتي بنسټونو لږه همکاري د دې سبب سوی چې زیانمنې ښځې ونتوانیږي خپل حقونه ترلاسه کړي. نور حال له ډیوی نادر څخه.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2020 زیږدیز کال په 10 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په تیرو 10 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3,340 قضیې ثبت شوي چې لوړ شمېر یې فزیکي تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکي تاوتریخوالي په 1,221 ثبت شویو قضیو کې آن 211 د قتل، تیری، اختطاف او ځانوژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د مېرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنره شبنم صالحي وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوي شمېرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې زموږ د اندېښنې وړ دی د فزیکي تاوتریخوالو د کچې لوړوالی او دا د شدت حالت کې یعنی په خو مخ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډیر زیات ترلود بل استحقاق موږ د قتل د خودکشي د د د د د د د وجود د وړو د پریکولو قضایي ډیر زیات لرو.
د راپور لمخې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی پی خوشمیر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له خزو سره د ناوړه چلند قضیه په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي. خو د کمیسیون د مسولینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالی قضیو د نه ثبت کېدو لامل ښایي مسولو ادارو ته د خزو نه لاسرسی وي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمیرې ښیي چې د 95.8% میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لورې ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 2003 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1100 یې فزیکي چال چلند دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشارې چې د ښځو د قضیو د څیړلو په برخه کې کار کوي وویل
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې لزړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلې چې ترسره یې کړي. نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړې ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تیښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوي کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمیر کې ډېروالي غوښتنه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو خبره سی خبرونه او مطالب لوستلی سي. د ازادي رادیو په ویب سایټ کې مو د سر موضوع دغه شیبه ده چې استرالیا د خپلو لسو ځانګړو ځواکونو دندې پای ته ورسولې. بل راپور دا دی چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د ایستلو پریکړه د چارواکو په خبره چې په همغږي تر سره سوې ده. د دې خبري مجلې ورستۍ مطلب راخلو. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوري ولوي د ارجنټاین پخوانی کپتان دیګو مارادونا د 22 کلونو په عمر پرون وفات سو. د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندیز په خپل هیواد کې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر څخه اوري.
په پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشر د مړی دننه خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغې وهي. باډیګاردان خلک نه پرېږدي چې ودرېږي. له لمانی بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړې دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. د مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پوری وهی، موانع ړنګوي او د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور ترمی. مارادونا چې په 3 ورځنی ماتمې د ارجنټاین خلک شینولي، کلونه کلونه یې دوی ته خوشی ور په برخه کړي. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کورته یووړ، پولیسکونو زره کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول. د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. 4 کال وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پایلوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت. دا ځل مارادونا په پایلوبه کې وژړل او د مینوالو په ژوندونې له ده سره دا غم شریک کړ. مارادونا له دې جام وروسته په نشو اخته شو. بیا یې هم پر رسنیو کې شور جوړ کړ. نیوکې پرې وشوې، وغندل شو او ګڼو مینوالو یې دفاع وکړه. مارادونا د ډیرو په باور د فوټبال بېساری ستوری و چې د چهارشنبې په ورځې په بونس آیرس کې د زړه د درېدو له امله له نړۍ سترګې پټې کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو یوټیوب چینل